السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د خبرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. اورئ چې د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. دا هم اورئ چې افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لویه غونډه جوړیږي. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د فوجانو په وړاندې محدودیتونه لري کړي دي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم له بنګلادیش نه د 5 لوبو یو جام وګاټه او د سولې نوبل جایزه سږکال د اټومي وسلو د له منځه وړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شوه. پوره خبرونه لمړی پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه خبر. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی پاکستان ته د سفر بلنه منلې ده. حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل د تیرې یکشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د افغانستان ولسمشر سره په لیدنه کې نوموړي ته د پاکستان د حکومت لخوا پاکستان ته د سفر بلنه ورکړه چې ولسمشر غنی ومنله. تر اوسه پورې پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر نه دی اعلان شوی، خو دواړه لوري به د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له پوځي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې مخکې له مخکې محدودیتونه لري کړي دي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له پوځي چارواکو سره په لیدنه کې وویل
I have lifted restrictions and expanded
the way پاکستان کې ما محدودیتونه لري کړل او د جګړې په میدان کې مې د قومندانانو صلاحیتونه زیات کړل. تاسو به دې خپو هیږي هر یو مو چې دلته ناشتي استې په دې کار چې بل اخر تر سره شو خوشاله یست. د ولسمشر ټرمپ د دې سرګندونو په خبرګون د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي رډو ته ویل د ولسمشر ټرمپ دا کار بل تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډیر ګټور ثابت شي. ډانلډ ټرمپ مخکې ویلی و د واشنگتن زربيني مدیریت په د جګړو د بریا سبب نشي، بلکې د تروریستي او جنایتکار ډلو د لمنځوړلو په هدف د امریکایي فوجانو صلاحیتونه ډیر کړي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو ملي ټیم بنګلادیش ته په 15مه ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه. افغان ټیم په دې بریا سره وتوانید د 5 لوبو دا جام هم له بنګلادیش وګټي. د نن ورځې په دې لوبه کې افغان 19 کلنو ټیم بنګلادیش ته 230 منډې هدف ټاکلی و، خو کوربه ونتوانید دغه هدف ته ورسیږي او په 206 منډو یې ټول لوبغاړي آوټ شول. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې 230 منډې د ابراهیم زدران برخه 3 اتیا منډې وې. د درویش رسولی لخوا هم 15 زیاتې منډې وشوې. په بالینګ کې وفادار مومن 4 وکټې، قیس کلیوال 3 او مجیب 2 وکټې واخیستې. د افغانستان 19 کلنو کرکټ ټیم تر دې مخکې د 5 لوبو 2 ګټلې وې او د نن ورځې بریا د جام لپاره وه. ورزو د نړۍ خبرونو ته د سولې نوبل جایزه سکال د اټومي وسلو د لمن ځوړلو په هدف نړیوال کمپاین ته ورکړل شو. د نوبل کمیټې مشر بیریتریس اندرسن نن د دې جایزې ګټونکو اعلان کړ.
د نوویژن نوبل کمیټې has decided
اغلی بریټوی د نوبل نارویژي کمیټې پریکړه وکړه چې 2018 کال د سولې نوبل جایزه د اټومي وسلو د لمن ځوړلو په هدف نړیوال کمپاین آیکان ته ورکړي.
آیکان
سکل د دې جایزې ګټلو ته ګڼ مخور کسان له هغې ډلې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او ورسره د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موګرینی په ګډه کاندیدان وو. د نوبل کمیټې ویلي آیکان ډلې ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب د دوام په خاطر ورکړې ده. د اټومي وسلو د لمن ځوړلو نړیوال کمپاین د مدني ټولنو نړیوال ائتلاف دی چې د اټومي وسلو د ممنوعیت د پریکړه لیک د بشپړ تطبیق په خاطر په 2008 کال کې د څه باندې 100 هیوادونو استاج جوړ کړی. د موسکو خاري محکمې د حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی لپاره د 10 ورځو بند حکم تایید کړی دی. د اکتوبر په 2مه یوې محکمې امر وکړ چې ناوالنی د ناقانونه لارینونو لپاره خلک ټول کړي او قانوني تر پښو لاندې کړي. ناوالنی د همدې کار لپاره په 10 ورځو بند محکوم شو. د روسیې د اوسنی حکومت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی دا تورونه رد کړي دي. ناوالنی غواړي 2013 کال ولسمشري انتخاباتو کې ځان کاندید کړي او د همدې لپاره هم په خپلو پلویانو غږ کړی چې سبا ته د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وکړي څو حکومت د 2013 کال په مارچ میاشت کې شفاف انتخابات ترسره کړي او د پکې د کاندیداتوري اجازه ورکړي. اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې بلې دورې د بریا لپاره هم مخکښ کاندید بلل شوی دی. بیا هم له روسیې یو خبر. روسي چارواکو ویلي لا هم د بمونو د موجودیت په اړه ناپېژاندو خلکو له ګواښونو دوام لري. چارواکو ویلي لږ تر لږه 1500 کسان له 50 ښوونځیو او نورو ودانیو د مسکو نورو سیمو ته انتقال شوي دي. دا کار وروسته له هغه وشو چې نن د بمونو د موجودیت په اړه ډېر شواره خبرداري ورکړل شوي دي. ناپېژاندو کسانو د سپتمبر له 10 د بمونو د موجودیت ګواښونه کړي وو. تر اوسه پورې لسګونه زره کسان له ښوونځیو، پلورنځیو، تیاتر سالونونو، پوهنتونو، هوټلونو او دولتي ودانیو د روسیې نورو ځایونو ته انتقال شوي. تر اوسه په هیڅ یو ځای کې هم بم نه دی کشف شوی. میاونړی مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړوندو مسایلو د خبرو لپاره پاکستان ته ځي. په کابل کې مو د یو څېړنیز دفتر مشر د افغانستان په وړاندې د پاکستان د دریز په اړه غږولی.
نوې موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف ښودلی ده، هغه دا ده چې افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني په رهبري سوله راشي.
په یو بل راپور کې اوري چې ملګري ملتونه وایي د نړۍ په سطح تر ټولو زیات ماشومان په افغانستان کې وژل شوي. افغان حکومت وایي څلور میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه مهمه او لویه غونډه جوړیږي. د ناټو یو چارواکي په افغانستان کې د تروریزم د پراختیا په اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې مو هم خبر وو چې په غزنی کې پوځي عملیات شوي.
چرباغ ولسوالۍ چې د وجود نه پاتې شوې ده. د چرباغ په جغرافیه کې موږ کوي چې موږ پرسنل
د نوبل د سولې جایزه د اټومي وسلو پر ضد د مبارزې یوې ډلې ته ورکړل سوه. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څېړو. ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله اوري. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته تایید کړی چې ولسمشر غنی پاکستان ته د سفر په اړه د دغه هیواد د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر باجوه بلنه منلې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې افغان ولسمشر به کله دقیقا پاکستان ته ځي. نور تفصیل له رضوان مراد نه.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی ته د پاکستان د سفر بلنه د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر باجوه له کابل څخه په خپل وروستي سفر کې ورکړې وه. د ښاغلي زاخلوال په خبره ولسمشر محمد اشرف غنی دا بلنه منلې ده. ښاغلي زاخلوال ویل تر قمر باجوه مخکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI مشر هم افغان ولسمشر ته بلنه ورکړې وه چې اسلام آباد ته راشي. بل لور ته د پاکستان رسنیو ویلي دي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له خپل کورنۍ سره پاکستان ته سفر کوي. پاکستان ټوډې ورسپانې ویلي ولسمشر غنی د پاکستان د پوځ دی غوښتنه ته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره دی له اسلام آباد څخه کتنه وکړي مثبت ځواب ویلی دی. د دې ورسپانې په وینا اشرف غنی تر دې مخکې په تېره مې میاشت کې د پاکستاني مشرانو بلنه رد کړې وه. ولسمشر غنی په داسې وخت کې له پاکستان کتنه کوي چې د امریکا دفاع وزیر وایي کابل او اسلام آباد باید د تروریزم ضد مبارزې او د دو اړخیزو اړیکو د خوالي لپاره په خپلو کې همکاري زیاته کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس 13 شنبه په کانګرس کې وویل په دې برخه کې له کابل څخه د پاکستان د پوځ د مشر سفر مثبت ګام دی او د نوموړي په خبره دې سفر د وضعیت د خوالي لپاره نوې هیلې پیدا کړې دي.
عمردل چې په پام کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته سفر وکړي. تر اوسه د دې سفر دقیق نیټه نه ده اعلان شوې. په داسې حال کې چې لویدیځو چارواکو پر پاکستان فشارونه ته زور ورکړی، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون یو ور بیا وویل چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت د پاکستان پر غاړه نه دی. دا د امریکا او ناټو لخوا پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ د تورونو په وړاندې د اسلام آباد وروستی عکس العمل دی. پرون د ناټو عمومي منشي وویل چې په پاکستان کې د تروریستي د پټن ځایونو مسأله ډیره جدي ده او ناټو به د دې مسألې د حل په برخه کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزیر او د وسلوالو قواو لوی درستیز هم وړم ورځ د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره له تروریستانو سره په اړیکو تورنه کړه او وی ویل داسې ښکاري لکه چې ISI خپل بیل بهرنی پالیسی لري. آیا دا فشارونه په پاکستان کې د پاکستان په افغانستان کې همکاري ته وهد سوي احمد تکل په دې اړه په کابل کې د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره مرکه کړې. ښاغلی کوثری په پیل کې دې سوال ته ځواب وایي چې په راتلونکو اونیو او میاشت کې به د اسلام آباد احتمالي اقدامات کوم وي؟
داسې م نشي کېدلی چې ووایو پاکستان بیخي د صحنې نه وتی ده او هر څه چې د افغانستان حکومت ورته ووایي او امریکا ورته ووایي دوی به هغې فشار ته غاړه کېږي او وبه یې مني. عملا زه فکر کوم صرف کابل سره به دې اړیکې زیاتې کړي او کابل سره به دې مجلسونه وکړي ورته به ووایي چې مثلا غواړو چې تاسو سره ښې اړیکې وکړو. په هغې کې یو اقدام شاید دا وي چې راځي د بندیانو مسله ده، بندیان سره تبادله کړو. بل خبر بدای چې راځي دغه سرحدي علاقو کې په ډیورن لاین باندې چې د ډیورن خط د پدی باندې سرحد کمیټې جوړې کړو چې یو بل سره همغږي وکړو دوی طرف ته واغ طرف ته.
دا خو تر ډیره د پاکستان تقریبا غوښتنې دي. هغه غوښتنې چې د افغانستان د پاکستان به څومره په برخه کې اقدام وکړي، مثلا د وسلوال طالبانو د پټنځایونو بندول.
دی وسلوال طالبانو پټنځایونو بندول خو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي دوه اونۍ یا درې اونۍ یا څلور میاشتې شپږ میاشتې په دې باندې څه کار وشي. د پاکستان دریځ ته موږ اوس وګورو دا ده چې افغاني طالبانو رهبران چې دي هغه اوس پاکستان کې نشته، ده هغه په افغانستان کې دي.
کوثری صاحب په دې حساب وي خو بیا هم هغه زړه په زړه کې څه ده، هیڅ بدلون نه دی راغلی، ځکه چې په تېرو پنځو شپږو کلونو کې خو پاکستان همدا وایي.
یوازینی نوې موقف چې پاکستان د امریکا د ستراتیژي په خلاف ښودلی ده هغه دا ده چې افغانستان کې نظامي د حل لاره نشته ده، او یوازینی حل لاره دا ده چې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د افغاني په رهبري سوله راشي. او د دې سولې د پرمختګ لپاره مهمه دا ده چې افغانستان باید یوازې پرېښودلی شي. د پاکستان د دغه وینا نه چې افغانستان باید یوازې پرېښودلی شي ډېره اشاره د امریکا حضور ته ده.
ستاسو په نظر کوثری صاحب د خوشبینیو لپاره دلایل زیات شته او که د بدبینیو لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه او په راتلونکي کې په افغانستان کې د وضعیت د ښېګڼې لپاره؟
د خوشبینۍ لپاره هم دلایل شته، خو په دې شرط باندې چې دغه معلومات او دغه ذهنیت په افغانستان کې وي چې امریکا تر کومه حده پورې غواړي د افغانستان د دولت حمایت وکړي. دا کلسب که تاسو وګورئ خپل رئیس جمهور ترامپ یو وخت دا ادعا کوله چې افغانستان نه باید موږ ووځو او دا دې لپاره د حل لاره نه پیدا کېږي، او دا خبرې کولې. بیا د دې نوې ستراتیژۍ سره راغی په منطقه کې تر ډېره حده پورې دا ذهنیت ده چې دا د مجبوري ده، باید پاکستان ته دا وښودلی شي چې امریکا د تر هغې پورې چې په افغانستان کې ثبات رانشي د افغانستان دولت سره ولاړ ده او په عین وخت کې د افغانستان نظامي قوت سره حمایت
کوي. کوثری صاحب دا خو ویلي دي امریکایي چارواکو په ستراتیژۍ کې هم ثبت دي، او دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیز هم ویلي دي، او په خپل ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي
ویلي خو دي، خو عمل کې د تر اوسه پورې څه شی کړی دي؟ مثلا د فډیر شان د پاکستان باره کې هم ویلي دي
د افغانستان پوځ ته، د افغانستان هوایي ځواک ته 1950 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي.
او دا یو مهم پرمختګ ده. او که دا وشي مثلا دا سلور د اول بیچ چې راغلی د اوس افغانستان ته او د تسلیم کړی دي، دغه یو مهم پرمختګ ده ذهنیت له منځه کولی شي چې افغانستان دولت اوس په هغه موقف کې نه ده چې دا نظامي شکست وخوري او له منځه لاړ شي. او که داسې نور هم تقویه شي نو منطقوي هېوادونه بالخصوص پاکستان او پاکستان کې د پاکستان اردو په دې پوهېږي چې والا یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ د افغانستان د حکومت حمایت وکړو. دغه غیر دولتي کړۍ چې دي دا اورپکې چې دي د دې نه کومه فایده نه اخیستل کېږي. خو پاکستان د اردو ذهنیت تر اوسه پورې دا هم ده چې افغانستان کې سیاسي تشنج زیات ده، دولت ډېر مشکلات لري، د نظامي له نگاه نه که چېرته دې سره امریکا ولاړ نه وي نو دوی دا فکر کوي چې دوی به د طالبانو په خلاف په میاشتو کې یو څو میاشتې دوام وکړي او هغې نه بعد دوی بیا دوام نشي کولی چې جنګ وکړي. مهمه خبره دا ده چې دغه ذهنیت باید په دې منطقه کې له منځه لاړ شي، او دغه منطقوي هېوادونه په دې پوه شي که چېرته امریکا هم د افغانستان حکومت شاته ولاړ نه وي نو حکومت اوس داسې یو موقف ته رسېدلی ده چې دوی په خپله د طالبانو په خلاف جنګ کولی شي، او د دې معنی ګرځېدی شي چې طالبان نظامي پرمختګ په افغانستان کې وکړي.
د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړی حلیم الله کوثری.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو د تازه راپور لمخې په 2018 میلادي کال کې 3500 افغان ماشومان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د جګړې پر خوا وژغ کړي چې د دې هېواد د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د لویدیځو خبري آژانسونو په حواله جزئیات له رضوان مراد نه اوري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د هغو هېوادونو په سر کې دی چې په تیر میلادي کال پکې جګړو او تاوتریخوالي زیات ماشومان وژل دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې د ماشومانو او وسلوالو جګړو تر عنوان لاندې خپور شوی دی راغلی دی چې 3500 افغان ماشومان په 2018 کال کې د جګړو او تاوتریخوالي قرباني شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په دې راپور کې چې د پنځشنبه پورې خپور شوی ویلي دی چې په 2018 کال کې په سوریه، کانګو، یمن او افغانستان کې څه د پاسه 8000 ماشومان وشل شوي دي چې 3512 افغان ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو خواو غږ کړی دی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې تیر کال د طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام په شان سختدریزو ډلو لخوا د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې موارد د 6000 او 8000 ترمنځ ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي د دې سازمان سرمنشي نه یوازې په جګړو کې د ماشومانو د وژل کېدو بلکې پر کم عمره هلکانو او نجونو د جنسي تیریو او پر خونځیو او روغتونونو د بریدونو له امله هم سخت خواشینه ده. په دې راپور کې یو شمېر هېوادونه او سختدریزي ډلې د ماشومانو د استخدام پر هغوی د جنسي تیریو، د هغوی د اختطاف او پر روغتونونو او خونځیو د بریدونو له امله په هغه تور لیست کې چې له دې راپور سره یو ځای خپور شوی دی شامل دي. په دې راپور کې بیا د هغو هېوادونو او ډلو نومونه هم یاد شوي دي چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره زیاتې هلې ځلې کړې دي. ملګرو ملتونو تیر کال د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د زیاتو ماشومانو د وژلو له امله د تور لیست په سر کې راوستی و، خو د سعودي حکومت لخوا د زیاتو فشارونو له امله د دې هېواد نوم له تور لیست څخه وویست. د سګنی کال په تور لیست کې بیا دا ائتلاف د هغو هېوادونو او ډلو په لیست کې شامل دی چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړې دي.
د ناټو یو چارواکي په افغانستان کې د ټوریزم پر پراختیا اندېښنه څرګنده کړه. دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې امریکا له ناټو څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. احمد تکل او نور تفصیل.
د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر پاولو الی د جمعې په ورځ د رومانیا په پلازمینه بخارست کې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې پیښیږي له پامه نه شو غورځولی، ځکه وروسته له دې چې د ناټو محاربوي ځواکونه له افغانستانه ووتل موږ ولیدل چې تروریستي فعالیتونه هلته زیات شول او د دې هېواد پر ډېره برخه وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړه. د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ناټو کې د امریکا سفیر کې بیلی هچسن د پنځمه په ورځ وویل واشنگتن له خپلو متحدانو څخه غواړي چې د زرو په شاوخوا کې اضافي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې ډګر ته واستوي. د راپور له مخې میرمن هچسن ویلي اضافي سرتیری به پر هغو 3000 امریکایي پوځیانو ورزیات شي چې د متحدو ایالاتو د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې. د ناټو یو مقام پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د امریکا د غوښتنې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یاد شي زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو وروستي ارقام به د روانې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز په نومبر میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. وروسته له دې چې ناټو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورساوه او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاره، د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، خو ماموریت یې د افغان ملي دفاعي ځواکونو روزنې او هغو ته په سلام مشورو ورکولو پورې محدود شو. افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناټو د غړو هېوادونو حکومتونه کوي.
افغان ولسمشر د سم په غونډه کې نړیوالې ټولنې ته ویلي چې نږدې 4 میاشتې وروسته په کابل کې د سولې په اړه لوی غونډه جوړیږي. د څرګندونې د مالیې وزیر نن په کابل کې یوې غونډې ته کړي تفصیلي رحمت الله افغان خبري.
د افغانستان د مالیې وزیر اکلیل حکیمی وایي چې کابل د سولې لپاره جوړیدونکې غونډې ته چمتووالی نیسي. ښاغلی حکیمی چې د سام نړیوالې غونډې مسؤلیت یې په غاړه درلود، د جمعې په ورځ یې له خبریالانو سره د غونډې په اړه معلومات شریکول، وویل د سولې جوړیدونکي غونډې ته هیله مند.
رئیس جمهور تصمیم گرفت،
افغان ولسمشر تصمیم نیولی چې نږدې څلور میاشتې وروسته به یوه لویه ناسته چې په کې به نړیوال دوستان د سیمې لوبغاړي ګډون ولري او کابل یې رهبري کوي جوړه شي. په ځانګړې توګه زه ورته هیله من یم څو میاشتې وروسته به په دې برخه کې د ښو پرمختګونو شاهدان
اوسو.
د ښاغلي حکیمي په خبره دغه غونډه چې د روان کال د دلوې په پنځمه په کابل کې جوړیږي، افغان چارواکي د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې استازي به پکې ګډون وکړي. اکلیل حکیمی د سام غونډه بریالۍ وبلله او وایي چې په ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې استازو غوښتنې منلې او د افغان سولې د پروسې لپاره یې ژمنې تازه کړې دي. ښاغلی حکیمی زیاتوي د سام بله غونډه چې په راتلونکي کال کې د مرسته کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړیږي، د نړیوالې ټولنې استازي به د خپلو مرستو ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ځالو په له منځه وړلو باندې ورکې ټینګار سوی، کابل هیله مند دی چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل او ښه نتیجه به ورکړي. افغان حکومت وایي د سام په غونډه کې ورته معلومه سوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د سولې لپاره هیلې زیاتې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي ته د ماچ یا ماموتو چې له اکلیل حکیمي سره یې په ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې زیاتې مهمې دي.
دغه غونډه زیاته مهمه ده ځکه په دغه پروسه کې به د افغان حکومت محور د سولې لپاره په هڅو راڅرخي. له شک پرته به ټول هیوادونه له دغې غونډې ملاتړ وکړي. هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې د سولې لپاره ټولې هڅې به تر یو چتر لاندې راشي او رهبري به یې د افغانانو په لاس کې وي. همداشان نړیواله ټولنه سولې ته زیات اهمیت ورکوي او په هره لاره چې وي له افغان حکومت سره به په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
دا چې په افغانستان کې د سولې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره هیلې زیاتې سوي، خو له دې وړاندې هر ځل وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې. اوس به ولیدل سي چې د کابل تازه هڅې څه نتایج له ځان سره لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په غزنی کې چارواکي وایي چې قرهباغ ولسوالي د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه کړې ده. نور حل د شریف الله شرافت پر راپور کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان پوز دغه هوایی او ځمکني عملیات په قرهباغ ولسوالۍ کې له تیرو اتو ورځو راهیسې پیل کړي چې پر مهال یې لسګونو وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه یې معلومات نه لري. د دغه ولایت امنیه قمندان مال پاسوال محمد زمان د جمعې په ورځ دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
قرهباغ ولسوالۍ د دوی د وجود نه پاکه شوي ده. هغه په دې معنی چې بهر کلي ته د قرهباغ په جغرافیا کې موږ کوی چې زموږ پرسونل
شاغلی محمد زمان دا هم ویل چې په یادو ولسوالۍ کې لا هم د افغان پوځیانو له لوري تصفوي عملیات روان دي. نوموړي وایي چې د دغه ولایت په یو شمېر نورو هغه ولسوالۍ کې هم چې د وسلوالو طالبانو حضور پکښې کې زیاتې د عملیاتو پلان لري. بلخوا د دغه ولایت د والي ویان محمد عارف نوري وایي چې د دغه ولایت په مرکز او اغز ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال یې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو وایي چې د کرشمیر په اړه یې معلومات نه لري. نوموړي وایي چې په یادو بریدونو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. ښاغلی نوري دغه راز وویل چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند خاني بابا او کوټي سنګي سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو هم وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پر مهال یې اته وسلوال طالبان وژل سوي او یو شمېر یې نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې په دغه بریدونو کې درې افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي.
پر دوه امنیتي پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو لخوا بریدونه شوي دي چې لنډمهاله نشته رامنځته شوي دي. دغه بریدونه په شاته هم بول شوي دي. امنیتي سرتیرو ته تلفات نه دي اوښتي. وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو په اړه باندې تر اوسه پورې کره جزئیات د کشور غنونو لخوا له موږ سره نه دي شریک شوي. او تېره شپه د اندړو ولسوالۍ په اړه باندې کې په هغې کې اتو تنو وسلوالو او درې امنیتي سرتیرو ته چې ملي پولیس مرجوب له اوښتي چې درې واړه پولیس ټپیان دي.
نوری وایی په غزنی ولایت کې په دی وروستیو کې د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ښه سوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
سشکل د سولې د نوبل جایزه د اټومي وسلو د منځ وړلو یو نړیوال کمپاین ته ورکړل سو. د رویټرز په حواله جزئیات له رضوان مراد ناوړي.
د اټومي وسلو د منځ وړلو لپاره نړیوال کمپاین د سږني کال د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. د کمپاین چې په سولو هیوادونو کې له غیر حکومتي ډلو جوړ دی، د لومړي ځل لپاره په 2001 میلادي کال کې په ویانا کې خپل فعالیت اعلان کړ. د سولې د سږني کال د جایزې د ګټونکو د اعلانولو پر مهال د ناروې د نوبل د کمیټې مشرې برتی ریس اندرسن وویل، موږ په داسې یوې نړۍ کې ژوند کوو چې د اټومي وسلو د استعمال خطر پکې تر بل هر وخت زیات دی. پر اټومي وسلو د بندیز دغې نړیوال کمپاین یا آی سی آی این پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا وخت نړۍ له ستر بحران سره مخ ده، او که نړیواله ټولنه غواړي چې د اټومي وسلو پر ضد خپل دریځ څرګند کړي نو همدا یې وخت دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا، که څه هم د ایران او نړیوالو ترمنځ د اټومي موافقې برابرونکي د 2018 کال د نوبل د سولې جایزې په مخکښو کاندیدانو کې وو، خو دا جایزه داسې یو کمپاین ته ورکړل شوه چې په نړیواله سطحه زیات شهرت نه لري. خو د نوبل کمیټې ویلي، د اټومي وسلو د منځ وړلو نړیوال کمپاین ته دا جایزه د اټومي وسلو د هر ډول استفادې په خاطر بشري ناورین ته د پام اړولو او د دې وسلو د ممنوعیت لپاره د یو پریکړه لیک د تصویب په خاطر ورکړې ده.
او اوس له عصمت سروان نه اورئ چې یوې کمپنۍ د ترجمې لپاره نوې وسیله جوړه کړې.
د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ داسې ژباړونکې وسیله جوړه کړې چې کاروونکی د هویت د کارت په شان په غاړه کې ځړولی یا په کورتۍ او کمیز پورې ټومبلی شي. دا وسیله اصلا د روغتیایي کارکوونکو لپاره جوړه شوې ده. د فوجیتسو لیبارتریز کمپنۍ په وسیله دا جوړه شوې ژباړونکې وسیله بېله دې چې کاروونکی په لاس کې ونیسي کار کوي. تیر کال فوجیتسو کمپنۍ داسې ټابلیټ جوړ کړی و چې په هغو کې بهرنیو مایکروفونونو د خبرو په مهال بېلابېل کسان پیژندلی شوی. دغه سیستم د نورو ژبو مکالمې ژباړلې، خو د دې نوې آلې کمال دا دی چې یو خو یې سایز یا اندازه ډېره کمه ده، او بل له وای فای سره وصل کیږي او کاروونکي په خپلو جامو پورې ټومبلی شي. د دې آلې یوه بله ځانګړتیا دا ده چې له اصلي کسانو، یعنی هغو کسانو پرته چې کاروونکي ورسره غږیږي، د نورو شاوخوا کسانو غږ نه اخلي او په حقیقت کې د نورو خبرې فلتر کوي. دا آله دو مایکروفونونه لري چې یو مخته دی او د مقابل لوري خبرې ژباړي، او بل مایکروفون د آلې په پاسنۍ برخه کې دی چې د کارکوونکي ژغ ثبتوي. دا آله په اتومات ډول د خلکو خبرې ژباړي. له دې آلې څخه به د سږکال له نومبر میاشتې څخه د جاپان د توکیو په روغتونونو کې کار اخیستل پیل شي.
ستاسو له پیغامونو
ساتنوال پکتیا کمکمل سحا زهم پو خپلیار سرا دی افغانستان او دی نرائی طورو معلمان کا دی معلم دی برزی مبارکی وایم. هم دغا معلم دا چی زمان زبان تا خپلا را بخلی دا لگر دل خودی دی زبان تا هم خپلا و بخی و یو دل بیا معلم بسی مبارک.
ناسا حق پالی ما دلوی موتر تیلر چلاون که ما زهت آل ده ده کابل خار که ده اغا افکار نمویده سخت آزورده ده اغا تا موتران نپریدی ده دشپی اسمو گلس بجی دی دلتا که لاری موتر نپریدی بیا یو دوا پریدی بیا بیا موتر ودری دشپی پدره بجو بیا موتر بند که پیسی خیلی ده موتر وانانو نه اینزه ساوزار وانای پر چوک بانده ده 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 جاده پر چوک بانده ده اغا ده بی برای پچاک مانده در سرکم کسی در اقا بیخی در پساطه داری بیا سرکم وی در خونه پساطه داری ندیده چی شایده در اقام در دولت سرکم در ارغانده اینم موگه پا لازو بجور خوشیوی بیا چطوی در کار نوز در دلتا پا موگه بانده شپا سباوی موگه پینزه ستا وقت تو لشپا نلورو در اقام در اوش دادی موگه ویلار ریزه در اوش ارزان کمت پچاک دادی مشران کتا آر ویلار دیلار بنده کری در مشر نپریدی در اقا رکم در پساطه داری پسرکم وی در اقا پساطه داری در مشوانان نروپای خیلی مشوانان یا زود دکری در سخت دیده و کسی بدن موگه در سخت آزود دایو و سلام زیاداده یانان منم.
زمول گل محمد کندهار سخبر کومی چی در زمول در افغانستان کم مربان بر تینگسی التا ملیشه والا کینسل ډیر چې مسکاله ورکړي دي او شنه نه سره چې ورکړي دي طالبان ته چې راځي بیا دلته څه بیا عمل د سرکې د افغانستان خلک یې فکر صدر صدر کړي دي او د ډاکټران هم دا خوښي د افغانستان مشران به په هر ولایت کې د حساب ورکړي د افغانستان خلک ټول په سر کې چې به صدر صاحب مریض لري په هیڅ ولایت کې داسې روغتون نشته مو روغتون چې هغه د وایي د حساب ورکړي باید هر ولایت نوې پلان جوړ شي نوې کار وشي.
اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده.